په خبر کې د مازیګر 15 بجې شروع دیم کو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خبرنه خبري کړای کی ز هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو خبري ایجنسیو لیکنې درورو خبرونه له انیسه اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سر ټکی. په قطر کې د طالبانو او افغان سیاستوالانو مدني فعالانو ترمنځ کونډه دوام لري. د پاکستان د احتساب ادارې جج ارشد ملک ویلي نواز شریف ته د سزا ورکولو فیصله تر ایس فشار لاندې نه وکړي. او په شام کې د بشري حقوقو اداره وایي د تیرو دوه میاشتو راهیسې د دې هیواد په شمال مغرب کې 1500 څلوېښت کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. نن په دوحه کې د قطر او جرمني په قربتوب د طالبانو او افغان سیاستوالانو مدني فعالانو ترمنځ د خبرو لومړنۍ غونډه دوام لري. د قطر د بین الافغاني ناسته به دوه ورځې دوام وکړي او ګډونوال به پکې د افغانستان د سولې په اړه په خپلو کې نظرونه شریکوي. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر مذاکراتو وړاندې نن مشال ریډیو ته وویل
دا خو یو ښه ورځ ده چې افغانان یو بل سره کښېني او د آینده په باره کې خبرې کوي. د ټول افغانان دا کانفرانس ته توجه لري، امیدونه لري. دنیا هم په شمول د امریکې دا کانفرانس موافقت غواړي.
په دې ناسته کې شاوخوا ولس طالب استاسي او له کابله ورغلي 350 کسیس پلاوي چې د افغان حکومت چارواکي د ملي شورا غړي سیاستوالان مدني استاسي او خزي پکې شامل دي ګډون کوي. نن د خیبر پختونخوا په هنګوز لکه د ځایي خبريال سید حسن محمود په حجره کې بمی چاودنه شوې ده چې پکې چاته ځاني زیان نه دی رسیدلی. پولیس وایي د پیښې پلټنې یې پیل کړې دي. د مشرق روزپاڼې خبريال حسن محمود مشال ریډیو ته وویل چې نامعلومه کسانو د دوی په حجره کې د وراره موټر سایکل کې بم لګولی و چې موټر سایکل او د حجرې ودانۍ ته پکې معمولي زیان رسیدلی دی. هغه زیاته کړه چې له دې نه وړاندې هم ورته نامعلومه کسانو دړکې ورکولې. د پاکستان د احتساب ادارې جج ارشد ملک ویلي نواز شریف ته په العزیزی اسټیل مل مقدمه کې د بند سزا ورکولو فیصله تر ایس فشار لاندې نه وکړي. د ارشد ملک دا خبرې د احتساب ادارې لخوا نن تر اغې وروستو په یوې خبر پاڼه کې راغلي چې پرون د مسلم لیگ نون ګوند مرستیال مشر مریم نواز په یوې خبري غونډه کې یو ویډیو د ثبوت په توګه وښوده. مریم نواز ادا وکړه چې په ویډیو کې د پخانی وزیر اعظم نواز شریف د یو پلوي ناصر بٹ او د احتساب عدالت د جج ارشد ملک ترمنځ د نواز شریف د مقدمې په اړه خبرې شوې دي. مریم نواز وایي نواز شریف ته د سزا ورولو وروسته ارشد ملک له ناصر بٹ سره رابطه وکړه او ورته وویل چې دا پریکړه تر فشار لاندې کړې وه او په دې کار ملامت دی. مشال ریډیو د ویډیو د کره والی تصدیق نشي کولی. بلخوا د پاکستان برېښنایي رسنیو د نظم ادارې پیمرا د هیواد له یو شمېر ټلویزیونونو سپیناوی غوښتی دی چې د مریم نواز پرونی خبری غونډه ولی بیل ایډیټ کولو خبره کړي. د قومي وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپا وایي دوی به د تیر کال په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد د اپوزیشن ګوندونو په احتجاجونو کې برخه اخلي. نوموړي پرون په پیښور کې د خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د سینټ د مشر پر ضد به د عدم اعتماد تحریک ملاتړ کوي.
کوشش هم دغه دی چې سینټ چیرمن چې دی هغه کې به د اپوزیشن دا او دا کم موو چې دی دا به کامیاب شي. د هغې دپاره اوس نور طریقه کار به ریبر کمیټه جوړي.
خو واکمن تحریک انصاف او ائتلافي ګوندونو په انتخاباتو کې د درغلیو خبرې رد کړي دي. وایي اپوزیشن سیاستوالان د درغلیو ضد کیسونو څخه د بچ کېدو لپاره داسې تورونه پورې کوي. د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری د پښتون ژغورنې تحریک د غړو نیولو او په قبایلي سیلو کې د انتخاباتو پر مهال د مرکزونو دننه او بهر د پوسټ په ګمارولو یو وار بیا تنقید کړی دی. پرون په ډیرا اسماعیل خان کې یوې خبري غونډې ته بلاول وویل چې وزیر اعظم عمران خان د واک ترلاسه کولو لپاره د دروغو وعدې کړې وې. نوموړي زیاته کړه چې له وزیرستان د قومي اسمبلۍ د دوو نیول شوو استازو علي وزیر او محسن داوړو پارلیمان ته د وړاندې کولو خبره کړې وه خو سپیکر رد کړه. د تحریک انصاف حکومت د اپوزیشن ګوندونو لخوا د تنقید په جواب کې وایي چې دوی ته مسئلې له تیرو حکومتونو پاتې شوې دي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د افغانستان په غزنی ښار کې نن د استخباراتي ادارې NDS په ودانۍ په موټر بم برید کې 12 کسان وژل شوي دي. د ولایت ویان محمد عارف نوري مشال ریډیو ته ویل چې په دغه وژل شوو کې 8 د NDS کارکوونکي او 4 ملکی وګړي دي. د روغتیا وزارت چارواکو بیا ویلي په پیښه کې 9 کسان زخمیان شوي دي. طالبانو د برید ذمہ واري منلې ده. ایران اعلان کړی چې د 2015 کال په اټومي تړون کې د ټاکل شوي حد څخه د یورانیم غنی کول زیاتوي. دا اعلان د هغه یو کال وروسته شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اټومي تړون څخه ووتو په ایران یې یو واری بیا بندیزونه ولګول. د ایران د حکومت ویان علي رابی نن په تهران کې خبریالانو ته ویلي نن 3.8% د یورانیم غنی کولو تر هغه کچې پورې د زیاتولو منظوري ورکوي چې ورته اجازه ترلاسه شوې ده. نوموړي زیاته کړه دا نوې اضافه په ضرورتونو تکیه کوي. په شام کې د بشري حقوقو د سر برتانیا میشته ادارې ویلي د هیواد په شمال لویدیځ کې له تیرو دوو میاشتو راهیسې د روس په ملاتړ د یاغنو په مرکزونو په بریدونو کې لږ تر لږه 1544 ملکي وګړي وژل شوي او 2000 زخمیان شوي دي. د شام د بشري حقوقو اداره چې د مرګ ژوبلې څارنه کوي او د ملګرو ملتونو ادارو ته یې معلومات ورکړي د جولای په 15 د روس او په شام په حکومتونو تور لګولی چې په ادلب صوبه کې قصدن ملکیان په نښه کوي. بلخوا د بشري حقوقو د سر نړیواله اداره هیومن رایټس واچ وایي روس او شام په ګډه هوایي دونو کې کلسټر بمونه کارولې دي. او اخیری خبر دا چې د کرکټ نړیوال کپ سیالیو کې پرون هند او جنوبی افریقا لوبې ګټلې دي. هند سریلانکا ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. په بله لوبه کې جنوبی افریقا آسټریلیا ته په 10 رنزونو ماتې ورکړه. د نړیوال کپ لومړی سیمی فائنل لوبه به د هند او نیوزیلینډ ترمنځ د جولای 9 په مانچسټر کې کیږي. د خبرونو پای او زم د همکار سره زهیر نه د موسم حال اورو.
د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د ګل په ورځ به په پیښور، ژوب او کوئټه کې اسمان شین وي او په بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 9.5، بنو کې 2.5 او 1.5، ژوب کې 8.5 او 10.5 او کوئټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 19°C وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. په قطر کې د افغان سیاستوالانو، فعالانو او طالبانو د ورځنۍ خبرې روانې دي. د خبرو ته ورغلي د افغانستان د سولې علي شورا یو غړی حاجی دین محمد وایي له سولې سره په تړلو یو شمېر موضوعاتو به مذاکرات وکړي. د پاکستان د احتساب عدالت یو جج د هغه واد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د لور مریم نواز هغه دا ورت کړی چې ګواکې پر د فشار او ځکه نواز شریف ته د بند سزا ورولې ده. د قامی وطن ګوند یو مشر سکندر شیرپا وایي په خیبر پښتونخوا کې د مرکزی حکومت ضد احتجاج پیرولو په لړ کې به ژر سلا مشوره وشي.
زمونږ د صوبې دغه چې دی هغه مولانا صاحب ته حواله شوی دی. هغوی به زر په دې باندې میټینګ راغواړي، فیصله به کیږي چې څنګه پروګرام سیټ کړي.
او په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار نن دریمه او خیرنۍ ورځ ده. یو ګډونوال یې وایي دوی پر بیلابیلو موضوعاتو د لیکوالو او پوهانو خبرې واورېدې.
اربنایزیشن او پښتو ادب پښتو کسی کم طبقاتی توپیر دی، دغه خلاف کوم مبارزه روانه ده، په دې باندې خبرې وشوې.
پر یو شمېر نورو سیمیزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ولنه موضوع په دوه کې د افغان سیاستوالانو، فعالانو او طالب استادو ترمنځ دوه ورځنۍ خبرې روانې دي. د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو هرکلی کړی او د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي له امریکایي پلاوي سره هم د خبرو په وم پړاو کې زیات پرمختګ کړی دی. په دوه کې د قطر او جرمني په قربتوب دا خبرې پر داسې مهال کیږي چې نن طالبانو په غزنی کې موټر بم ځانمرګي برید کړي چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي او ژوبل دي. پامیر ساحل معلومات راکوي.
په دوه کې د افغان سیاستوالانو، فعالانو او طالب استادو ترمنځ دوه ورځنۍ خبرې روانې دي. د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دې خبرو هرکلی کړی دی او هیله ښودلې ده چې دا به د سولې د لارو په موندلو کې مرسته وکړي. دا خبره نوموړي د جولای پر 10 په دوه کې د مذاکراتو تر پیل مخکې د مشال راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړه.
خبری کوي د ټول افغانان دا کانفرنس ته توجه لري، امیدونه لري، دنیا هم په شمول د امریکای
خلیزاد زیاته کړه چې د افغانانو ترمنځ په دې خبرو کې ګډون نه کوي. هلته د افغانستان د سولې عالی شورا غړي حاجی دین محمد هیله ښودلې چې مذاکرات ښایي د افغان حکومت او طالبانو مستقیمو خبرو ته لار هواره کړي. دوی ویل د جګړې پر ختمولو او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر مسؤولانه وتلو بحث کوي.
مسئولانه وطن ته لاره برابر کړو او څنګه کولای شو چې د جنگ مکمل بندول وسو راکم کړو او د دغو او کوم مسئولیت چې موږ لرو هغه موږ په استرال کې د درجه بندي کړو او بیا هغه ته خپل مذاکراتي ټیمونه وټاکو.
د دوه دوه ورځنۍ غونډې ته ګڼ افغان سیاستوالان او د ښځو په ګډون فعالان ورغلي، خو د افغان حکومت استازي پکې ګډون نه کوي. په عین وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین مشال راډیو ته ویل چې له امریکایانو سره یې شاوخوا 80% مسئلې حل کړې دي، خو پر ځینو نکاتو بحث روان دی.
اول به دغه د سولې مرکه یا توافقنامه دا به د نړیوالو شاهدانو په حضور کې اعلانېږي. لاغه نه وروسته موږ بین الافغاني مذاکرات کوو.
زلمی خلیزاد هم په دوهې کې خبريالان ټویل چې له طالبانو سره د خبرو په ووم پړاو کې خورا زیات پرمختګ کړي، خو نور معلومات یې ورنکړل. په دوهې کې د افغانانو ترمنځ کانفرنس پر داسې مهال پیل شو چې په غزنی کې د ملي امنیت پر یوې ودانۍ په موټر بم برید کې یو شمېر کسان ووژل او ژوبل شول. طالبانو د حملې ذمہواري منلې.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د پاکستان د احتساب عدالت یا نیب یو جج ارشد ملک د هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د لور مریم نواز هغه خبره رد کړې چې ګواکې نوموړي د فشار له کبله نواز شریف د درغلی په یو کیس کې جیل ته لیږلی دی. بلخوا په پاکستان کې د برقي رسنیو د نظم ادارې پیمرا د هیواد له یو شمېر ټلویزیون چینلو سپیناوی غوښته دی چې ولې د مریم نواز پرونی خبری کانفرنس ته پوښښ ورکړ. مریم نواز پرون په لاهور کې په یو خبری کانفرنس کې هغه ویډیو چې مشال ریډیو یې د کروالي تصدیق نشي کولی خبریالانو ته وښودا چې پکې د احتساب عدالت دغه جج خپل یو ملګري ته وایي چې پر د فشارو ځکه یې نواز شریف ته سزا واوروله. احمد الله تفصیل راکوي.
د اسلام آباد د احتساب عدالت قاضي ارشد ملک د اتوار په ورځ په ایوي خبر پاڼه کې ویلي دي د مریم نواز د خوا 13 ورځ خبري غونډې پر مهال خودلې شوی ویډیو په مفروضو مبني ده او نوموړي د ګام له وجې د دوی او د کورنۍ عزت یې د خرابولو کوشش کړی شوی دی. د احتساب عدالت لخوا مهر شوی خبر پاڼه کې قاضي ارشد ملک ویلي دي د نواز شریف په مقدمه کې فیصله اورولو پر وخت په هیڅ قسمه فشار نه وو او د قانون مطابق یې فیصله اورولې ده او دا خبري غونډه صرف د دوی فیصلې متنازع کولو او سیاسي ګټې ترلاسه کولو لپاره کړی شوی ده او دې کې ککړ خلکو پر ضد د قانون مطابق کاروایی په کار ده. د ذکر ده پرون د خالیب اورس د مسلم لیگ نون رستیال مشر مریم نواز په لاهور کې خبری غونډې پر مهال ایوا ویډیو د ثبوت په توګه وښوده چې پکې د دوی د ګوند یو پلوی ناصر بټ او د احتساب عدالت قاضي ارشد ملک ترمنځ د نواز شریف د مقدمه په اړه خبرې شوې دي. په ویډیو کې دواړو کسانو ترمنځ خبرې په سمه توګه نه اوریدل کیږي، خو پر هغې لیکل شوو جملو کې ښکاري چې قاضي وایي هغه تر فشار لاندې وو او ایرول شوی وو نواز شریف ته سزا ورکړي. مریم نواز په وینا پلار ته د سزا او رول ورسته ارشد ملک له ناصر بټ سره په خپل رابطه وکړه او ورته ویل د پریکړې کول ورسته خراب خوبونه ویني او په دې کار ملامت دی. ارشد ملک د تیر کال په دسمبر میاشت کې نواز شریف ته د العزیز یا سټیل میل په مقدمه کې د وو کلونو د بند سزا اورولې وه او هغه د فلیکشپ سرمایه کاری له مقدمې بری کړې وو. بلخوا د پاکستان د برېښنایي رسنیو انتظام ادارې پیمرا هغه یو ویشتوي چینلونو ته نوټیس جاری کړي چې د مریم نواز خبرې غونډه نیغ په نیغه نشره کړی وه. د پیمرا لخوا پرون د خالی پورس په ټویټر خپور کړی شوی یو بیان کې ویل شوی د ایډیټ کولو نه په غیر د مریم نواز د عدالتونو او ادارو پر ضد خبرې نشرول د پیمرا د قانون خلاف ورزي ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی د احتساب اداره بې پرې نه ده. هغه پرون سند صوبې ته د سفر پر مهال په یو خبري غونډه کې وویل چې له همدې وجې اپوزیشن ګوندونو ته وړاندیز کوي چې د ادارې بایکاټ وکړي. غزا تکړه د درغلو کیسونو د اپوزیشن سیاستوالو د خاموش کولو لپاره جوړیږي، خو حکومتي چارواکي دا نه مني. وايي احتساب اداره په خپلواکه توګه کار کوي. سراج زهیر معلومات راکوي.
د خلی پورس د سین په سکر خار کې خبری کانفرنس کې د جمعیت العلماء اسلام فیډرلی مشر مولانا فضل الرحمن اویل ټول اپوزیشن ګوندونه د حکومت پالیسی او پر ضد یو موټی دي، او څنګه چې د سینټ د چیرمین اخوا کولو لپاره په ګډه د تحریک وړاندې کولو فیصله کړي، نو دې تجویز ورکوي چې دارنګ د احتساب ادارې ته نه وړاندې کیږي او نه دی ورلا سوالنامه قبلوي.
تمام اپوزیشن جماعتوں
سے وہی ٹول اپوزیشن گوندن پہ اڑان دی زی ورائی کی خودل غواڑم اغدا چی مون اس پدی خبر اتفاق ہم وکڑو چی مون دی ادارے تا دستر نوڑان دی کی گو اونی سوال نامہ کب لگو اونی اس جواب ورکو او دی پہ مکمل توگا بائیکاٹ وکڑو او دا پیغام ورکڑو چی پا پاکستان کی دی احتساب پنن دی انتقام دا عمل نمو برخ جوڑی گو او نا دی ادارے تا دی خبر اجازت ورکو
اداروں کو ہم اس بات کی اجازت دیں گے.
دیو تپوس پہ جواب کی نموڑی ہوئے چی دن پورس با دوی ټول مخالف ګوندونه د سینټ د چیرمین لری کولو لپاره تحریک وړاندې کوي.
رهبر کمیټه کې فیصله وی
څه وی د رهبر کمیټه فیصله د دې خبرې په ډاګه ثبوت ته چې ټول سیاستوال او ټول اپوزیشن ګوندونه یو موټی دي او سنجیده هم دي او د دې حکومت پر ضد تر اخري جنگ لپاره تیار هم دي. او بل دا چې د رهبر کمیټه په غونډه کې ویل شوی چې په 9 جولای به د سینټ د چیرمین د لری کولو لپاره تحریک وړاندې کوي او بیا په 11 جولای غونډه کیږي چې په کې موږ په ګډه سره د یو امیدوار دوم ټاکو. بل پلو د رستیو کې د احتساب کمی ادارې مشر یو دستور کې یو وار بیا د دې خبرې تکرار کړی وو چې نیب د چا په خوخه یا په وینا کار نه کوي، بلکې د قانون مطابق د کرپشن د خاتمې لپاره بې پرې اقدامات کوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
پاکستان پیپلز ګوند غوښتنه کړې چې د قبایلي ضلعو په ځینو ځایونو کې د امنیت راوستو په نامه لګېدلې یو سل او څلور څلوېښتمه دفعه ختم شي. پرون د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو زرداری په ډېر اسماعیل خان کې ویل چې ته وویل تحریک انصاف حکومت د اپوزیشن ګوندونو د سیاستوالو اواز غلې کوي. نوموړي زیاته کړه حکومت د هیواد د وګړو د ژوند ښه کولو لپاره کړې وعدې نه پوره کوي. حکومت وایي اپوزیشن سیاستوال په دې ویلو سره غواړي د هغوی خلاف د درغلۍ مقدمې بیرته واخیستل شي. د سیلاب مسعود رپورٹ ورو.
د پاکستان پیپلز ګوند ستر مشر بلاول زرداری 13 شپه مسحوتن مال د ډېر اسماعیل خان پاک نواز پارک شه یوې درنې جلسې ته د خطاب کولو په وخت د پاکستان تحریک انصاف حکومت او وزیر اعظم عمران خان پالیسیان او پریکړې په سختو ټکو کې شو غندل رد یې کړلې. عمران خان دے حکومت دے اصلہ والو دے پارا سات سال افزونا او خلکو تا کم کم شنا باغونا نو وشوالی. عمران خان دے اقتدار اصلہ والو نا اول غورا کرے وا چزا وزیر اعظم جوڑ شن بیا با پورچانو ملکونو کشے مشتا پاکستانیون پا پندو پندو ڈالر آل جل لگیا کی پا ملک شے دننا با پاکستانیون دامرا ٹیکسونا ورکاوی چکون دے پاکستان پا تاریخ شے کلا ہم مقشے ورکڑی شوی نوی. خود عمران خان دغا دوے او لفظونا دروغجن و خاتل. بلاول زرداری دا ہم وویل چراگر انٹرویو پر ٹیلی ویژن چلے دائشی دیرا ایجنٹ کل بوشن یا دیو او دے ہندوستان ہوا باز ہاں پر ٹی وی وشول جوتا ولشی ہو قبائلی زوانون دے ملک مکشنی صدر او وزیر اعظم تا پر ٹی وی دیرا تللو جگ دلو اجازت نشتا دائی پداغا با ریکشے کا چرتا پشتنا کول او د مظلوم سره و در دل کا بغاوت او جرم وی بیا نجا ټول مجرمون باغیون یو. بلاول زرداری نا دا ہم وار وای ما بار بار ویلی او غشتنا میں کڑے دا چه دی سولی کتبی وزیرستانا دی قومی اسمبلی دوا استازی علی وزیر او محسن داور دی دی بجٹ اجلاس پوا قومی اسمبلی تا را وغشتل او دویتا دی دی خپلو سیمو دی نمائندگای حق ورکڑای شی خودی اسمبلی سپیکر دما خبر اور نہ مان لا دغا استازی راون نو ورشتل او پدندلای دو کے سرائے د بجٹ منظورا ولو موقع ورکڑا
بجٹ پاس ہونے دیا.
بلاول زرداری د خپل خطاب پر دوران شی قبائلی ضلعوں سے صوبائی نشستوں د انتخابی عمل او کمپین پر دوران شی یو سل سالور سالویش دفعہ لگاول او انتخابی عمل دے امنیتی فورس سرتریو تا ورس پرلو پریکڑا ہاں وراٹلا ردا یکڑا. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو تاسی دا پختونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبری.
په خیبر پختونخوا کې د قومي وطن ګوند مشران وایي د حکومت خلاف د اپوزیشن له اعلان کړي تحریک سره همغږي دي. دوی زیاته کړې د تحریک انصاف حکومت د خراب پالیسیو له وجې د هیواد اقتصاد خراب شوی او ګراني زیاته شوې ده. د تحریک انصاف حکومت دریز لري دوی ته روان اقتصادي بحران له تیر حکومتونو پاتې دی او دوی د سمولو هڅه کوي. غلام غوث رپورټ راکوي.
د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو د خبری غونډې وروسته مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د مخالف ګوندونو د ټولګوندي غونډې او د مخالف ګوندونو د رهبر کمیټې د لومړۍ غونډې وروسته مخالف ګوندونه د موجوده حکومت د پالیسیو په ضد یو شوي دي. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا وویل چې د دوی لومړی هدف د سینټ د چیرمن بدلول دي او د جولای په 15مه به په سلورو واړو صوبو کې د تیر کال په عامو انتخاباتو کې د شوی ټګۍ په ضد په پراخه کچه احتجاجونه ترسره کوي.
ټولو سیاسي پارټو خاص کر پیپلز پارټي په دې کې پہلو کو کوشش هم دغه دی چې سینټ چیرمن چې دی هغه کې به د اپوزیشن دا او دا کم موو چې دی دا به کامیاب شي. دا هغه لپاره اوس نور طریقه کار به ریبر کمیٹی جوڑی یو یو پولیٹیکل پارٹی تھا یو یو صوبے کی غور کرے شوی دی ذمہ واری نور پارٹی باقی سر شریک ڈیمونسٹریشن بکی گی او سیا روز منوی گی.
تیر کال د جولای په 15مه په عامو ټاکنو کې مخالف ګوندونو د ټګۍ تورونه لګولی وو او هم په دې وجه دا کال 15مه جولای دوی د تورې ورځې په توګه د لمنځلو فیصله کړې ده. د قومي وطن ګوند صوبایي مشر او پخوانی صوبایي وزیر سکندر خان شیرپا وایي
زمونږ د صوبې دغه چې دی هغه مولانا صاحب ته حواله شوی دی او هغوی به زر په دې باندې میټینګ راغواړي نو بیا به هغه شانتې فیصله به کیږي چې څنګه پروګرام سیټ کوي او وایي کې به مونږ بھرپوری سبا اخلو. پنجاب دی مسلم لیگ نواز ته حواله کړی دی, سندھ پیپلز پارٹی ته حواله شوی دی او بلوچستان کې محمود خان دی به دغه کوي. نو دغه لحاظ سره به ټول به مشترکه په دې کې سبا اخلو.
د جولای په 15مه تیر کال په انتخاباتو کې د مخالف ګوندونو لخوا د تحریک انصاف د حکومت راوستلو لپاره په انتخاباتو کې د ټګۍ کولو تورونه لګولې شوې وو خو د پاکستان تحریک انصاف او د الیکشن کمیشن لخوا دغه تورونه رد کړې شوې وو. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو
ستونزه او سرکار
په پاکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیم بجو
جمهوری غګونه
په دو نیم بجو
د سولې پلور
په پاکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درې نیم بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
د شمالي وزیرستان د تخیل او اوسیدونکو د انټرنیټ او ټلیفون سہولت له خرابوالي شکایت کوي. دوی وایي د جولای پر شلمه د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره ټاکنې کیږي خو دغلته خلک ځکه نشي راغونډېدی چې په ځینو ځایونو کې کرفیو یا ګز بندیز دی. دوی په وینا د سم انټرنیټ نشتون سخت کړی چې له دې مسایلو نور خلک خبر وساتي. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
او پی کې یو سلو دوله صوبایي اسمبلی ټول ټاکنو لپاره ولاړ آزاد امیدوار ملک غلام خان وای تحصیل د تاخیل کې یو شمیر ستونزې دي. او بل دغلتا در روانو ټول ټاکنو لپاره دوی په مهم کولو کې حمله مشکل سره مخ دي چې دفعه یو سلو سلور سلوي خلا هم دوام لري
کلنا د خرګمر واقعیا شوی د تحصیل داخل کې د ټل پنځه نه بل کړی دي کلا کلا د اتوار ولا چار پی په ولاګي په چارو چې د خلک د صدا درګا خال د طرف تقریبا دی بل د الیکشن کا کمپین ورځي دی ټل پنځه نه سولات نه وی او په لار کې مطلب وی بل د کلی خال د طرف تقریبا دی ورځي د خلک په ټل پنځه باندې بچونه سره ځاګه په بیا سفر کې وی یا په شهر د پاکستان کې بل راي ګاډي ماډي چلای وی کی دی راپته نوې سره کیږي په ایمرجنسی وی سړی یا مړی وشي یا بل لنجاوی څنګه موبایل نه تا نه بس صرف د پی ٹی سی ایل ډیو ټلیفون د الف بچار جا عوامي قیمت له پاینا کیم پی ٹی سی لا کې دلی دي دا پوری دا ورغونه ته بحال کو
حاجی نظر دین وای چې لارې بند وی او د ټلیفون سہولت هم نه وی نو خلک څنګه ضرورتونه پورا کړي دی وای د غلطه خلک زپلی شوی چې دولت ورته سہولتونه ورکړي او نور خلق په آرام ژوند وکړي
دا یو ایمرجنسی جوړ شي اکیرنا سپیس اړایت لاین شي بیا په ټلیفون را پتاو کو هغه ته سہولت جوړي جو بیا چې دا غا ټلیفوني نه ایکسچینج دا غا باندې ډېر لوی مشکلات دی موبایل سیستم هانس دا دی او پی ٹی سی استعمال کو کنا نمیز دا غوړي چې وزیرستان شاه حالات ٹھیک شي او ماحول ریسی کانال خلق ته چې کما دوه الیکشن دې پورا او نه رد دغه علاقې خلک هم زده دی مجبور حکومت نہ امن دے پورا سہولت جڑ کے در دے دل در بدار فل
پدے اڑامو چکلا د شمالی وزیرستان ضلع انتظامیہ چارواکو سره تماس ونی وو نو دوی وویل چې د تاخیل کې پی ٹی سی ایل لینڈ لائن بحالولو باندې غور روان دی او د دوی مشکلات یې په پام کې دي دوی دا هم وویل د فایو سلو سلور سلوي خلا هم دوام لري چې د تیرې میاشتې په اتمه نیټه د یوې میاشتې پورې لګېدلې و نو پکې یوازې دوه ورځې پاتې دي چې پس په یو سلو سلور سلوي ختم شي د سیمې خلک غوښتنه کړي چې د غلطان نورې د دوی ستونزې دولت ختم کړي او دوی ته د ژوند بنیادي سهولتونه او اسانتیاوې ورکړي عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
دا مشال ریڈیو دا
د ننګرهار چارواکي وایي د امنیت کمانډانه اړوند پولیسو د لري یوې نیمې میاشتې په جریان کې د بیلابیلو ترهګر تروریستي او جنایي جرمونو په تړاو یو سل او پنځه اویا مجرمان نیولي او د قانون منګولو ته سپارلي دي. د چارواکو په خبره اکثره کسان د مخدره موادو د قاچاق او ترهګریزو فعالیتونو په تور نیولي دي. تفصیل د باز محمد عابد پر رپورٹ کې
د ننګرهار چارواکو په بیلابیلو ترهګریزو او جنایي جرمونو کې ککړ یو شمېر نیول شوي کسان د جولای په شپږم نیټه د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې چې د امنیه قوماندانۍ په انګړ کې جوړ شوی و رسنیو ته وښودل. په دې مطبوعاتي کانفرنس کې د ننګرهار امنیه قوماندان عبدالرقیب مبارز خبریالانو ته وویل
در تمام قضایا ما 175 نفر را گرفتار کردیم.
دی وای په ټولو قضیو کې موږ 115 کسان نیولی او د قانون منګولو ته مو سپارلی دي. په دې قضیو کې 111 ګرامه مخدره مواد، 2 ارادي بیلابیل وسایل دي چې هم د مخدره موادو په قضیو کې، هم د ترهګریزو فعالیتونو په قضیو کې، او هم د انسان تښتونی او غلاو په قضیو کې دا وسایل موږ نیولی
و هم در قضای سارقین ما یارا گرفتار کردیم.
د ننګرهار والی شاه محمود میخیل په دې مطبوعاتي کانفرنس کې وویل د امنیه قوماندانۍ اړوند پولیسو له هغه دریو تنو یو تن نیولې چې د بیلابیلو امنیتي ادارو سره کار کوي او له دولتي موقف څخه په ګټې اخیستنې اغلاوې کولې.
زه تلو ټانکونه مالکین چې خپل پیسې انتقال کړي جلالباد ښار ته درې کسه چې هغه د درې امنیتي ارګانونو د بیلو بیلو پورې تړاو درلود هغې وغوښتل چې دغه پیسې غلا کړي او موټر مې اختطاف کړي د بیسو د قوماندانۍ لخوا نیول شوي دي. یعنی هدف مې دی چې دا و چې زموږ مبارزه په داخل د سیستم کې او د سیستم نه بیرون د هر نوع فساد او جرم په مقابل کې روانه ده.
دې زیاتوي چې امنیه قوماندانۍ د تیرو دوو میاشتو په دوران کې یوه خاصه قطعه د جلال آباد ښار د عمومي دروازو لپاره روزلي چې د جولای لومې نیټې نه به د دغې قطعې سربازان په بیلابیلو موقعیتونو کې په دندو ګمارل شي چې ورسره به د ښار په امنیت کې تر ډېره خواله راشي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو ده.
په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې کېدونکې دي د خبرونو لنډیز له نیسه اجمله.
نن په دوحه کې د قطر او جرمني په قربتوب د طالبان افغان سیاستوالانو مدني پالانو ترمنځ د خبرو لومړنۍ غونډه دوام لري. د قطر د بین الافغاني ناسته به دوه ورځې دوام وکړي او ګډونوال به پکې د افغانستان د سولې په اړه په خپلو کې بحثونه کوي. نن د خیبر پختونخوا په هنګو کله کې د ځایي خبریال سید حسن محمود په حجره کې بڼې چاودنه شوې ده چې په دې چاته ځاني زیان نه دی رسېدلی. پولیس وایي د پیښې پلټنې یې پیل کړې دي. د پاکستان احتساب ادارې جج ارشد ملک وایي نواز شریف ته په لذیذ اسکیمل مقدمه کې د بند سزا ورکولو فیصله یې تر ایس فشار لاندې نه وکړې. د ارشد ملک دا خبرې د احتساب ادارې لخوا نن تر هغه وروسته په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې پرون مریم نواز ته یوې ویډیو خپرولو سره ادعا وکړه د نواز شریف یو پلوي ناصر بټ او د ارشد ملک ترمنځ دغه د مقدمې په اړه خبرې شوې دي چې پکې ارشد ملک وایي نواز شریف ته یې سزا تر فشار لاندې ورکړې وه. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو وایي دوی به د تیر کال په عمومي انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد د اپوزیشن ګوندونو په احتجاجونو کې برخه اخلي. نوموړي پرون په پیښور کې د خبري غونډې وروسته مشر لیډیو ته وویل چې د سینټ د مشر پر ضد به د عدم اعتماد تحریک ملاتړ کوي. د افغانستان په غزنی ښار کې نن د استخباراتي ادارې NTS په ودانۍ په موټر بم برید کې 12 کسان وژل شوي دي. د روغتیا وزارت چارواکو ویلي په پیښه کې 109 کسان زخمیان شوي هم دي. طالبانو د برید ذمہواري منلې ده. ایران اعلان کړی چې د 2015 کال په اټومي تړون کې د ټاکل شوي حد څخه د یورانیم غني کول زیاتوي. دا اعلان د یو کال وروسته شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اټومي تړون څخه ووتو. په ایران یې یو وار بیا بندیزونه ولګول. او په شام کې د بشري حقوقو د سر برتانیا میشته اداره وایي د هیواد په شمال لیدیس کې له تیرو دوه میاشتو راهیسې د روس په ملاتړ د یاغیانو په مرکزونو په بریدونو کې لږ تر لږه 3,000 وګړي شوي دي او 2,000 نور زخمیان شوي دي.
اوس د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی له سراج ظهیر اورو.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز خپلې ادارې کې وایي پاکستان یو وار بیا د ناسمو اقداماتو له وجې له تنقید سره مخ دی. او دا ځکه چې وخت په وخت د ماشومانو د فحش کارونو یا لوسو فلمونو لپاره د کارولو پر ضد غږونه پورته کیږي خو دوی یې بیا غلي کړي. او اوس خو د پاکستان د بشري حقونو وزیر شیری مزاری هم دا منلی خو حکومت د دې مسلې د کابو کولو لپاره په اسکولونو کې د پوهنې کمپاینونه شروع کړي دي. ادارې وایي د پاکستان 46% آبادی د 150 کالو کم عمر په ځوانانو مشتمل ده او په دې کې 9% له 15 کالو زیات عمر دي. ادارې وایي په پاکستان کې د ماشوم زینب سره د جنسي تیری پیښه زموږ په وړاندې پرته ده او دارنګ یو شمېر نورې پیښې هم موجود دي. نو باید چې نه یوازې د اسکولونو په کچه بلکې د یونیسټو په کچه د لړکې آگاهي خور کړی شي او چې ځوانانو او ماشومانو ته وویل شي چې د فحش کارونو یا د لوسو فلمونو لپاره کارېدل د بشري حقونو پر ضد دي او دا یو جرم هم دی. نو هله به په دې معامله قابو وموندل شي. نو د شیری مزاری دا کار د ستاینې وړ دی چې دا معامله راپورته کړه. د پیښور خبریدونکو مشرک ورځپاڼه خپلې ادارې په پاکستان کې د لوډ شیډنګ په معامله لیکلي او وایي په پیښور کې د بجلی محکمې په ډاګه کړي چې د ګرمۍ په موسم کې بجلی ډیره زیاته کارول کیږي. نو ځکه ترانسفارمرې وسوځي او دارنګ بجلی لاړه شي نو باید چې خلک په حساب سره بجلی استعمالوي. ادارې وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د بجلی په طلب او پیداوار کې فرق وي د کومې په وجه چې شیډنګ کول ضروری وی. ادارې وړاندې لیکي خو په ځینې ځایونو کې خلک بلونه نه ورکوي او بل طرف ته داسې خلک شته چې بلونه په باقاعدګۍ سره ورکوي. نو دې لړکې هم باید چې حکومت یو فیصله وکړي ځکه چې څوک د بجلی د بل جمع کولو لپاره د خپلو بچو نړۍ تروړي نو پکار ده چې هغوی ته د بلونو نه ورکوونکو سزا ور نه کړی شي او په دغه سیمو کې د لوډ شیډنګ مسله هواره کړي.
او د نړۍ مطبوعات
اکونومست مجله لیکي په پاکستان کې د پولیو ضد کمپاین ته ناسمو افغانانو پروپاګاندا زخت ډیر تاوان رسولی دی. بلخوا د ګارډین ورځپاڼه په یو لیکنه وایي د پاکستان او افغانستان پر پوله د ازغن ټار او په ځینو ځایونو کې د دیوال جوړولو چارې روانې دي او چارواکي په درو کلونو کې د بشپړولو خبره کوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ګل ایاز اورو.
اکانومیست مجلې کې په پاکستان کې پولیو یا ګوزل ناروغي پر ضد کمپاین ته په دې رسو کې سخت زیان رسېدلی دی. په پېښور کې د پولیو کمپاین پر مهال د ساسکو ورکولو په اړه پروپاګندې له وجې شاوخوا 15,000 ماشومان هسپتالونو ته وړل شوي ول. مجلې کې کسم په پاکستان کې د پولیو ناروغي پر ضد په دوامداره توګه کمپاین کیږي، خو اپریل میاشت کې ناسمو افغانو میندو او پلرونه دې ته اړ کړل چې خپل ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکو ورکولو څخه ډډه وکړي. مجلې کې په پاکستان کې څو کاله مخکې د پولیو ضد کارکوونکو باندې د سخت دریځو ډلو د بریدونو له وجې دې کمپاین ته زیان رسېدلی و، خو اوس امنیتي حالات سم دي او د دې باوجود د پولیو نوي کیسونه مخې ته راځي. مجلې کې په روان کال کې تر اوسه پورې 10 ماشومان د پولیو په ناروغي اخته شوي دي. مجله د چارواکو په حواله لیکي کېدی شي دا شمیره د کال تر اخره پورې له 500 زیاته شي. مجله د پولیو پروګرام په اړه د وزیر اعظم سلاکار بابر بن عطا له قوله لیکي چې تر 90% پورې میندې او پلرونه خپل ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورکوي او یوازې 10% داسې دي چې انکار کوي. د دوی په خبره د هغو والدینو پر ضد به کاروایی نه کیږي چې خپل ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي نه ورکوي، بلکې کوشش به کوي چې قانع کړي. په ټوله نړۍ کې پاکستان او افغانستان یوازنی هیوادونه دي چېرته چې د پولیو وایرس تر اوسه پورې موجود دی. بلخوا ګاډین ورځپاڼه د ډیورنډ پر کرښه د اسغن تار او دیوال جوړولو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې په نړۍ کې پر پولو د دیوالونو جوړولو او اسغن تار لګول کیږي، خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر پوله دیوال ته د چا پام نشته. دا د نړۍ یو له خطرناکو پولو بلل کیږي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ 370 کیلومتره په شریکه پوله د اسغن تار لګولو کار شروع شوی دی. په دې کې زیاتره غرض سیمې دي چې پر پوله پرتې دي. ګاډین ورځپاڼه د افغانستان لپاره د پاکستان سفیر زاهد نصر الله خان په حواله لیکي چې شاوخوا 1,000 کیلومتره پر پوله د اسغن تار لګولو کار بشپړ شوی دی او نور به په راتلونکي 3 کلونو کې سرته ورسیږي. ورځپاڼه لیکي چې ډیورنډ کرښه په 1993 کال کې جوړه شوې وه چې افغانستان تر اوسه پورې نه ده منلې او د دې له وجې دواړه ګاونډي هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې دي. د ورځپاڼې په خبره افغان حکومت یوازې د ډیورنډ کرښې پر ضد نه دي، بلکې پښتانه هم د دې خلاف دي. ګاډین د یو تن کرامت په حواله لیکلي چې پر پوله پښتانه میشت دي او دواړه خواوې یوه ژبه او یو کلتور لري او د اسغن تار یا باړ لګولو سره به پښتني کورنۍ له یو بل جلا کړل شي. خو د افغانستان لپاره د پاکستان سفیر دریځ لري چې پر پوله د امنیت ټینګ ساتلو او قاچاقبرۍ مخنیوي لپاره باړ لګول ضروري دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
ایرانی چارواکي د 2015 کال د اټومي موافقه پر بنسټ د خپلو ژمنو د کمولو خبر ورکوي. وایي غواړي د یورانیمو غنی کولو کچه په 50% ته لوړ کړي. د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقه له مخې ایران یوازې د 3.5% یورانیمو غنی کولو اجازه لري. امریکا له یاد اټومي تړونه وتلي او دا مهال له ایران سره اړیکې نورې هم خرابې شوې دي. احمد تکل معلومات راکوي.
تمه ده چې ایران به نن یکشنبه له نړیوالو قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ په خپلو ژمنو کې نور کمښت راولي. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس فارس خبر ورکوي چې د ایران د اټومي خبرو لوی مرکچی عباس عراقچی به په سیمه ایز وخت د سهار په 10:30 له یو شمیر چارواکو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې د خپلو ژمنو د کمولو خبر ورکړي. رویټرز خبری آژانس د یو ایرانی چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی ښودل شوی خبر ورکوي چې وایي ایران به اعلان وکړي چې د یورانیمو د غنی کولو کچه به په 50% ته لوړه کړي. د رویټرز د راپور له مخې د ایران د لوی مذهبي مشر یو جګپړي سلاکار علي اکبر ولایتي ویلي دي چې چارواکي په 3.5% څخه چې د ایران په اټومي موافقه کې ټاکل شوې وه د یورانیمو د غنی کولو د کچې د لوړولو په مسله کې په یو نظر دي. ولایتي ویلي دي چې ایران د سوله ییزو اهدافو لپاره په 50% د یورانیمو د غنی کولو د کچې لوړولو ته اړتیا لري. دا څرګندونې د آیت الله علي خامنهای پر رسمي وبپاڼه خپرې شوې دي. د اټومي موافقې له مخې ایران کولی شي یورانیم په ټیټه کچه په 3.5% په غلظت تولید او تر 300 کیلوګرامو پورې زیرمه کړي، خو ایرانی چارواکو اوس ویلي دي چې د غنی شویو یورانیمو د تولید کچه په موافقه کې له ټاکل شوې اندازې څخه زیاته کړې ده. د ایران او واشنگټن په اړیکو کې کړکیچ تیر کال وروسته له هغه زیات شو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مې میاشت کې د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړل او پر دې هیواد بندیزونه یې بیا ولګول. اوسمهال برتانیا، فرانسه، جرمني، روسیه او چین د موافقې تجمن پاتې دي. د بندیزونو تر ډیره د ایران د تیلو صادرات او د بانکونو سیستم په نښه کړي. ایران د دې بندیزونو په جواب کې سږ کال د مې په اتمه نیټه د اټومي موافقې نورو لاسلیک کوونکو هیوادونو ته خبرداری ورکړ چې که پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي نو تهران به د دې موافقې له مخې د خپلو مکلفیتونو په ژمنو کې کموالی راولي. خو له دې یوه ورځ وروسته د ایران د اټومي موافقې اروپایي لاسلیک کوونکو له دې موافقې د ملاتړ د اعلان تر څنګ د ایران لخوا هر راز مهلت رد کړ. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرینی او د برتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډ بیان کې پر تهران غږ کړی دی چې له پارونکو اقداماتو ډډه وکړي. له بلې خوا د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون ویلي د او ایراني سیالی حسن روحاني موافقه کړې چې د روانې جولای میاشتې تر 15 نیټې پورې به د ایران د اټومي کړکیچ په اړه د خبرو د پیل لپاره د شرایطو د برابرولو هڅه کوي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارت موبایل.
سمارت موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
اومی لگوالو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 10 بجې. ټاکل شوی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په راتلونکو څو ورځو کې امریکا او روس ته لاړ شي. په وروستیو کې د پاکستان او امریکا اړیکې خراب شوې خو او امریکا پاکستان ته خپلې ځینې مرستې هم بندې کړې دي. د چارو پوهان وایي د وزیر اعظم دا سفرونه نه یوازې د پاکستان، افغانستان او د سیمې لپاره اهمیت لري، بلکې دا د پاکستان د اقتصادي مسلو هواري په لړ کې هم ګټور ثابتېدای شي. تفصیل د انیسې اجمل په دې رپورت کې.
پاکستانی چارواکی وای وزیر اعظم عمران خان به د روس ولسمشر ولادمیر پوتین په بلنه په سپتمبر میاشت کې د هیواد سفر کوي. د ریلوې وفاقي وزیر شیخ رشید د جولای په 16 یوې خبری غونډې ته ویل چې وزیر اعظم به د امریکا تر سفر وروسته روسیې ته ورسي او دا د بهرنیو چارو وزارت یوه لویه بریا ده چې هغه امریکا ته سفر کوي.
امریکا جا رہے ہیں، اس کے بعد روس بھی جا رہے ہیں اور یہ پاکستان کی فورن آفس کی بڑی سکسس ہے کہ عمران خان امریکا جا رہے ہیں.
د پاکستانی رسنیو تر مخه عمران خان با په سپتمبر میاشت کې په روس کې د ختیځي هوادونو اقتصادي فورم په غونډه کې ګډون کوي. د دې ترڅنګ نوموړی به روانه میاشت امریکا ته سفر کوي او هلته به ولسمشر ډونالډ ترمپ سره ملاقات کوي. په وروستیو څو کلونو کې د امریکا او پاکستان اړیکې خرابې شوې وې. امریکایي چارواکي وایي چې پاکستان د وسلوالو پر ضد سم ګامونه نه پورته کوي او هم له دې قبله د هیواد ته خپلې ځینې مرستې بندې کړې دي. پاکستان بیا وایي چې د وسلوالو خلاف بې له توپیره کاروایي کوي. دا چې د وزیر اعظم عمران خان امریکا ته سفر به د دواړو هیوادونو اړیکې سمولو کې مرسته وکړي او کنه. د نړیوالو چارو پوه ډاکټر منحاس مجید خان وایي پاکستان دا مهال د اقتصادي او سیاسي چیلنجونو سره مخامخ دی، نو په دې خاطر غواړي چې له امریکا سره خپلې اړیکې ښې کړي.
راتلونکی 22 جولای ته چې د کوم ویزیت کا دا ډېر اهم دا پاکستان د پاره، خطه د پاره او امریکې د پاره. اول پاکستان د پاره اهمیت لري په دې چې پاکستان یو داسې سچویشن چې دا چې لکه دی اکانمی ډېر زیاته انشامبل ده، یا پولیټیکل انسټیبلټي د پاکستان چې سا یا سعودي عربیه ته خو یې وکتل، خو به سره سره یو فورن پالیسي باوجود دې چې زه به بتایم چې ناکام فورن پالیسي پاس چې لالا اوس دو روښانه ده، خو اوس یو دا بهتري ته چې څه ویده چې دو لکه رشیا سره تعلقات سم کړل. بیا خطې چې موږ افغانستان ته کوم ګورو، افغانستان دپاره ډېر زیات اهمیت ده په دې چې افغانستان چې پیس پروسس باوجود دې چې طالبان یې غواړي که افغانستان حکومت یې غواړي، نه ده ممکن په دې چې دا اکسټرنل فیکټر ډېر زیات انوالو دي. پاکستان یو خبره ده چې امریکا به غواړي چې چاینا نه لري شي، پاکستان نه لري کېږي په دې چې هغې سپیک انوالو دي. خو دا چې پاکستان دو سرحانی نږدو کېدلای شي اور لکه اکونومک بینیفیټس ونه اخیستل لای شي.
د روسیو کې داسې ویل کېده چې پاکستان په نړیواله کچه بل شبه هواد دی، خو آیا روسیې امریکا ته د وزیر اعظم عمران خان سفرونه او د غسی د ایم ایف لخوا پاکستان ته د قرضو ورکولو سره به پاکستان خپل ځان په نړیواله کچه له یوازیتوب نه لرې کړي او کنه؟ د نړیوالو چارو پوه ډاکټر سرفراز خان وایي که پاکستان خپل بهرنی پالیسی بدل کړي نو له نورو هیوادونو سره به تعلقات بیرته ښه شي.
پاکستان دې کې بیا دې هدا پوری دي چې کم پالیسی افغانستان کې د پاکستان د سټریټیجیک ډیپت ورته وایي چې د خپل رول غوښتو هغه کې څونه تبدیلی راوړي. تر اگر چې کم دي کم هند وایي چې د پاکستان ناراضي او الته حمله کې هغه باره کې څونه وړاندې دي، او ورسره ورسره اندرون ملک پاکستان څونه چې هغه پالیسی چې خپل مخالفین سیاسي اپوزیشن چې دي هغه څونه دباوي یا څونه نه دباوي او څونه وته دا منظم کیږي یا څونه نه منظم کیږي په دې باندې کافي به فرق پرې دي. تاثر خدا ورکولو کوشش دی، خو ما ته دا ښکاري چې دا دومره آسان کار نه دی، ولې چې پاکستان چې څو پورې معیشت یې نه ټیک کړی مکمل طور باندې او څو پورې اندرونی خلف شارې نه ختم کړی، نو بیرونی ملکونو ته نور ملکونو ته پاکستان چې دی هغه شان مرستیال کړی هم نه شي.
وزیر اعظم عمران خان تیره میاشت په بشکیک کې د شنګای همکارۍ سازمان په غونډه کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ملاقات کړی و چې پکې په بیلابیلو چارو ورسره خبرې کړې وې.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د پاکستان پوز په خپل مرکز جی ایچ کیو کې د هورو کسانو یو ځانګړې څانګه جوړه کړې ده. د پوز د اماړیکو ادارې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل آصف غفور د هورو کسانو لپاره له کارکونکي او فعالې امنا مسعود جنجو سره لیدلې دي. امنا مسعود د جولای پر 15 د شوي ملاقات په اړه مشال ریډیو ته وویل پوز ورته باور ورکړی چې د ځانګړې څانګه به د ورکو کسانو د موندلو په لړ کې ضروري ګامونه پورته کوي. خو د ورکو بلوڅانو لپاره غږ پورته کوونکی ماما قدیر بلوڅ وایي د پوز له دې ګامه مطمئن نه دی. دی وایي ټول ورک کسان باید د هیواد عدالتونو ته حاضر کړل شي. تفصیل ملیحا میرزاده راکوي.
د بشری حقوقو د دفاع تنظیم مشر امنه جنجوا مشال ریډیو سره په خبرو کې د ملاقات پاړه خوشحالي څرګنده کړه. وی ویل چې پوز ورسره ژمنه کړي چې د لادرکو کسانو په لړ کې به ګامونه پورته کوي.
زماده ډیماند چې څومره میسنګ پرسنز کانادا نو ان شوی دي، یو خو چې هغه لکري سو کې څه قصور رشتہ نو هغه عدالتو موجود دی هغه کې پیښ وکا بے ګناه دي نو هغه ته بیا رهایی ورک. خدا نه خواسته هغه ژوندې نه دي، نو څه معامله شوی دی هغه فیملی
کسانو کوم فہرست هغه به د پوز له ځانګړي کمیټه سره شریکوي چې د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا په امر د لادرکو کسانو لپاره جوړ کړل شوی ده. امنا جنجوا وایي د لادرکو کسانو 2200 کیسونه ورسره په ریکارډ دي چې هر میاشت پکې 10-12 کیسونه نور زیاتیږي. د لادرکه بلوچانو لپاره د غک پورته کوونکی سازمان مرستیال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ وایي تر دې مخکې هم د ورکو کسانو لپاره کمیشنونه او کمیټیانې جوړې شوې دي، خو تر اوسه یې مثبتې نتیجې نه دي ورکړې.
پښتانه دې درک دې دیر چترال پشاور فوجي جی ایچ کیو کې سیل جوړ کړی دی. هلته څوک دي دوی پرېږ دي چې دوی خپل حالات بیان کړي. دلته خلک نه پرېږ دي، کورو کې ایجنسیانو فوج نه پرېږ دي. هیڅ چا ضرورت نشته، نه کمیشن غا نه سیل غا. یوازې تاسو غټه دار دی سپریم کورٹ آف پاکستان هغه ته دا لاپتا افراد راول فانسی وی لګی یا مشت قبول دي، لیکن دا نه کوي. پولې سپریم کورٹ ته پیښ نه کوي چې د پارې سیل جوړي. دا یې سټیټ ذمہداری ده دا کم ځای سه ولاړي خلک دا یو بانه دی.
ماما قدیر وای کسه هم لدې ګامونو مطمئن نه دي، خو بیا هم خوشاله دي چې په دروستو کې د بلوچستان د کورونو چارو وزیر ضیاء الله لانګو ورسره د زینو لادرکو بلوچانو د خوشی کېدو ژمنه وکړه. هغه ویل لواده سره سم شاوخوا شل کسان تر اوسه خوشی شوي دي او د جولای تر اخیره به دیرش نور هم خلاص کړل شي. خو صوبایي حکومت چې د خوشی شو کسانو شمیر له 200 زیات خودلی دی په اصل کې تر دې کم دی او یوازې هغه بې ګناه کسان خوشی شوي دي چې په تیرو دریو سلورو میاشتو کې د شک په بنیاد نیول شوي. دی وایي مهم کسان لکه د انساني حقونو لپاره کار کوونکي د تنظیمونو مشران یا سیاسي فعالان چې له کلونو راهیسې لا درک دي تر اوسه نه دي خوشي کړل شوي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن د کونسل غړي زهرا یوسف وایي دا به په راتلونکي کې معلومیږي چې دا څنګه څومره مؤثره ده او د څه مقصد لپاره جوړه کړل شوې. زهرا وایي زیات ضرورت دې ته دی چې د لا درکو کسانو لپاره جوړ کمیشن پیاوړی کړل شي او له ذمهوارو سره حساب کتاب وشي.
قائم ہے آلریڈی اور ضرورت ہے کہ اس کو اور مضبوط کیا جائے.
یو خود دل پر کمیشن وار لمخه موجود دی نو پکار دی چې هغه زیات مضبوط کړل شي او اختیار دی ورته ورکړل شي پر ځای دی چې ورسره متوازی یو بل اداره جوړوي. کمیشن ته غټه مسأله دا ده چې کله لا درکه کسان واپس کورونه ته ولاړ شي نو کیسونه بند کړل شي او د دې پته نه لګي چې چا پورته کړی وو. تر څو چې احتساب ونه شي او بخنه یا استثناء ختم نه کړل شي نو تر هغه دغه سلسله درول به ګرانه شي.
په پاکستان کې د جبري تختونو پلټنو لپاره د جوړ شوي کمیشن شمیرې ښایي چې د روان کال د مئی پورې د لادرک کسانو په 6124 کیسونو کې 3870 حل کړل شوي دي او 2270 کیسونه لا هم پاتې دي. د روکو شوو کسانو خپلوان ادعا کوي چې د پاکستان امنیتي ادارو د دوی خپلوان غیب کړي دي خو پوز له دې تورونو همیش انکار کړی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د نوبل جایزې ګټونکي د نجونو د تعلیم مبارزې د سوات ملالی یوسفزای ویلي هیڅ یو جنۍ له 43 کلنې مخکې باید واده نشي او د هرې جنۍ حق ته چې ښوونځي ته لاړ شي او زده کړې وکړي. هغې دا خبرې پر خپل ټویټر پاڼه د جولای پر 4 د خلکو د پوښتنو په ځواب کې لیکلې دي. پاکستانی ایکسپریس ټریبیون رسپانې یو لیکنه ور باندې خلی فرخنده اسدی مهمه برخه راوروي.
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورسپانل کی په پاکستان کې د ماشوموالي د ودونو رواج دی. په 2013 کال کې 97% د ماشومان جنکۍ د 13 کالو ته تر رسیدو وړاندې واده کړل شي. په 2013 کال کې د برمنګم پوهنتون د یو راپور تر مخه په دغه کال د پاکستان په مختلفو سیمو کې 1000 جنکۍ وتښتول شوي، په زور یې مذهب بدل کړل شو او واده کړل شوي. د پاکستان په سین صوبه کې مذهبي لږکۍ او په 100 واره احتجاج وکړ چې د دوی د ماشومانو جنکو په زور ودول او د دوی مذهب بدلول دی ودرول شي. د جولای په 4 نیټه ملالی یوسفزای په ټویټر د ځینو پښتنو په ځوابونو کې وویل باید انجونې سکولونو ته لاړ شي او د 13 کالو د کم عمرۍ پر ودرو بندیز ولګول شي. په دغه وخت پر ټویټر د ملالی نه یوې جنۍ پښتنه وکړه چې ملالی په پاکستان کې د هندو نجونو د تختولو او ودولو مسله زیاته ده او ته په نړۍ کې د مذهبي لږکیو د کړاوونو په اړه څه نظر لرې. د دغه پښتنې په اړه ډیرو خلکو د هم ویل چې ممکنه د ملاله په دې اړه څه ونه وایي، خو هغه د دغه سوال جواب په ویډیو کې ورکه ویل د ټولو لومړی خدا د ماشومانو د ودونو په اړه خبره کوي چې باید داسې نوره ونه شي او جنکۍ خپل تعلیم حاصل کړي، او دوی مدار چې مذهب د هر چا شخصي کار دی او په زور مذهب بدلول که هغه د یو ماشوم وي او که د لوی غلط کار دی، او بیا د ماشومانو نجونو په زور ودول او د دوی مذهب بدلول که هغه په پاکستان کې د هندوانو نجونو مسله ده که په سریلانکا کې د عیسویانو نجونو او یا په میانمار کې د مسلمانانو نجونو مسله ده او یا کوم بل ځای کې دا باید دوی ټول یې پر خلاف ودرېږي. د یونیسف د 2018 کال د یو راپور تر مخه په پاکستان کې 3% ماشومان جنکۍ د 15 کالو په عمر کې واده کیږي او تر 21% پورې د 13 کالو ته تر رسیدو وړاندې واده شي. ورسپاڼه لیکي همدا وجه ده چې په پاکستان کې د ماشومانو په پیدایش کې اکثره د میندو د مړینې پېښې کیږي. د یو راپور تر مخه په پاکستان کې د 1 لک ماشومانو د پیدا کېدو پر وخت 2 شپږ او یا میندې مړې کیږي او دا شان په 1009 زیږیدلو ماشومانو کې 55 مړ کیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پښتو اکیډمۍ لخوا د جوړ شوي پښتو نړیوال سیمینار نن درېمه او خیرنۍ ورځ ده. په سیمینار کې پښتنو ته پر ورپېښو بېلابېلو مسلو همداراز د پښتني ادب پر مختلفو اړخونو مقالې واورول شوې. د کانفرنس ویناوالو د سیمې د امن لپاره د پښتنو د یووالي پر خبره زور راوړ. لکوټې د ایوب ترین رپورټ.
د پښتو اکیډمي کوټې تر سوري لاندې درې ورځنی پښتو نړیوال ادبي سیمینار به نن هم په کوټه کې روان وي. په دې درې ورځني سیمینار کې د مقالو د لارې و پښتون قام ته ورپېښ ستونزو به په پراخه توګه کتنه کیږي. د پښتو اکیډمي غړي سلطان زخپل د سیمینار په اړه نور حال و مشال ریډیو ته څه داسې بیان کړی.
په دې کې پر مختلفو موضوعات باندې خبرې وسوې، لکه د نن سبا جدید ترینډز دی، لکه اربنایزیشن او پښتو ادب، له دې علاوه د پښتو ادب صنفی بیانیه یا جنډر نریشن، او لدې علاوه په پښتو کې کوم طبقاتي توپیر دی، دغه خلاف کوم مبارزه روانه ده. په دې باندې خبرې وځي. په دې کې افغانستان زو خزرین انزور صاحب، لال بچا ازمون صاحب، ول خیبر پښتونخوا زخه فراسیب خټک، عباس یوسف زئی، ل کراچی زخه ماشام خټک، ول دې سره سره زمو خوندې برخه لري، او د باندې نړۍ زخه خلکو په سکای باندې خپل مختلف لیکچرز ورکړ.
و دې سیمینار ته د پېښور څخه راغلی میلم لیکوال او شاعر اسیر منګل وای چې دا سیمینار به د پښتو ژبې د کلتور او ادب په ګټه تمام سی.
درې ورځې کانفرنس چې هغه په داسې موضوعاتو باندې چې هغه د پښتو ژبې ادب د ودې لپاره، خصمانې لپاره، د ارتقا لپاره ډېره زیاته اړتیا لري، لکه ډېر داسې موضوعاتو چې هغې باندې ډېرې درنې درنې مقالې مونږ واورېدلې. یقینا چې په داسې غونډو کې چې ادبي، علمي او ثقافتي غونډې وي، نه یوازې مونږ پکې خپلې مقالې واورولې، بلکې مونږ د نورو ډېرو مقاله نگار داسې نوی نوی معلوماتي خبرې واورېدې. یقینا چې د دې به یو ډېر ښه تاثر وي.
پر دې مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پخواني صوبایي وزیر ډاکټر احمد خان اڅکزي زیاته کړه چې په اوس وخت کې ودغه غونډو ته زیاته اړتیا ده، ځکه چې وطن او سیمه د بیلابیلو مشکلاتو سره مخ دي.
چې د پښتانه د قومي ازادۍ، د ادب، د شاعرۍ، د مذهبي حقوقو، د ژبني حقوقو، د مذهبي حقوقو، د غون حقدار دی، لکه په دې ملک کې د پاکستان کې نور قومونه، دا یو فیډریشن دی، او په دا کې د افغانستان د آبادی، ازادي او استقلال لپاره هڅې وشي چې په افغانستان کې امن جوړ شي. هر هغه څوک چې پښتانه په افغان ملت خوښ دی، کده لر دی کده بر دی، په کار دی چې سره کښېني، تر ابده پورې سره مبارزه شخه کې او د خبرو د لارې په افغانستان کې امن.
دلته خبره د یادونې وړ ده چې د پښتو نړیوال ادبي کانفرنس به نن و پای ته ورسیږي. په دې سیمینار کې ادیبانو او لیکوالانو په سیمه او نړۍ کې و پښتون قام ته پر ورپېښ ستونزو باندې نه یوازې خپلې مقالې او افسانې وړاندې کړې، بلکې پښتو شاعره او موسیقي به د سیمینار وروستۍ برخه وي.
د ایوب ترین له دې رپورټ سره د خبرونې د پای شېبو ته راغلي راورسېدو اوریدونکو د خبرونو لنډیز به لانی سي اجمل واورو.
نن په دوها کې د قطر او جرمني په قربتوب د طالبانو او افغان سیاستوالانو او مدني فعالانو ترمنځ د خبرو لومړنۍ غونډه دوام لري. د قطر د بین الافغاني ناسته بعد ورسې دوام وکړي، او ګډونوال به پکې د افغانستان د سولې په اړه په خپلو کې بحثونه کوي. نن د خیبر پښتونخوا په هنګو ضلعه کې د ځایي خبریال سید حسن محمود په حجره کې بمی چاودنه شوې ده چې پکې چا ته ځاني زیان نه دی رسېدلی. پولیس وایي د پیښې پلټنې یې پیل کړي دي. د پاکستان د احتساب اداري جج ارشد ملک ویلي نواز شریف ته په العزیزیا سټیل مل مقدمه کې د بند سزا ورکولو فیصله یې تر ایس فشار لاندې نه وکړي. د ارشد ملک دا خبرې د احتساب ادارې لخوا نن تر هغې وروسته په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې پرون د مسلم لیگ نون ګوند مرستیال مشر مریم نواز په یوې خبري غونډه کې یو ویډیو د ثبوت په توګه وښوده. وایي چې ارشد ملک د پخواني وزیر اعظم نواز شریف ته په سزا ورکولو ملامت دی. د قومي وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شرپا وایي دوی به د تیر کال په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد اپوزیشن ګوندونو په احتجاجونو کې برخه اخلي. نوموړي پرون په پېښور کې مشال لډیو ته وویل چې د سینټ د مشر پر ضد به د عدم اعتماد تحریک ملاتړ کوي. د افغانستان په غزنی ښار کې نن د استخباراتي ادارې NDS په ودانۍ په موټر بم برید کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د روغتیا وزارت چارواکو ویلي په پیښه کې اصل 9 کسان زخمیان شوي دي. وسلوالو طالبانو د برید ذمواري منلې ده. ایران اعلان کړی چې 2015 کال په اټومي تړون کې د ټاکل شوي حد څخه د یورانیم غنی کول زیاتوي. دا اعلان د هغه یو کال وروسته شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اټومي تړون څخه ووت او په ایران یې یو وار بیا بندیزونه ولګول. او په شام کې د بشري حقوقو د سر برتانیا میشته اداره وای د هیواد په شمال لویدیځ کې لکیرو دوه میاشتې راهیسې د روس په ملاتړ د یاغیانو په مرکزونو په بریدونو کې لږ تر لږه 1540 عام وګړي وژل شوي او 200 نور زخمیان شوي دي.
اوریدونکو د خبرونو له دې لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېده. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا، انیسا اجمل او زموږ تخنیکی همکار اساق امیری له تاسو اجازه غواړو. خدای پامه.